سلام ستړي مشي تاسې مخه کله ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمي غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ یې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی اووه غونډې یا د نړۍ د لوی اووه صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزې کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روان و، خبریالانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی اووه غونډه کې ګډون درلود په دوامدار ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبې په بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امودریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلر تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د مدریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه نوی ټاکل شوی قومندان وژلی. د اسرائیلو پوځ وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سه شنبې سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایچنټ ادا کړې ده چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و، او د سشنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تاییدونه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بېګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلی دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه چې نن سهار روان و لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانې بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بریا خپله کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبېده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس 153 منډې وکړې او د سیال ټیم ټول لوبغاړي یې په 60 منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 اوورونو کې 43 منډې ورکړې او درې مهم لوبغاړي وسوځول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبېږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبېږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالبه واورېدلی شئ. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مدریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي.
ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه چې پلاستیک کله چې کېږي نو پېږم کرایه د کور ورکړو، خپل ډوډۍ مره خرڅ کړو، اغوستو، نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ دي.
دا چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطلب هم شته.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره زی احمد منصوري دی. دا طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبه په ورځ په ویلمی کې خبر ورکړ چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د دغه کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړي. په دې سره د امودریا د نفتی حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تمه 25 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په لومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی وو او لای یوازې دوه کاله وتلی وو. له چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید دا اومه تیل په افغانستان کې چاڼه تولید شي وای. د تړون له مخې تمه افغانستان د استخراج شوو تیلو 40% مالکیت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو دا ونډه 15% ته لوړیده. د تړون په اساس چینایي شرکت اړو چې په لومړي کال کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګونه 530 میلیون ډالر ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړوند ډیرې ژمنو کې پاتې راغلی. د سینکیانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره دا ګډه پروژه یې افچین یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. د دغه شرکت په پاڼه کې هم د امو دریا د نفتي حوزې اړوند ډیر څه معلومات نه دي خپاره شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوالو شرکتونو ته بلنه ورکړې چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټولې مالي او قانوني پروسې وارزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویاند همایون افغان په حواله راغلي چې اسلامي امارت د افغانستان د طبیعي شتمنیو د ساتنې او د افغانانو د ګټې ډاډمنولو ته ژمن دی. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سر پل جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4.5 زره کیلومتره ساحه رانغاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیرله تخمین شوي. د طالبانو حکومت لا نه دی ویلي چې چینایي شرکت په تیرو دوو کلو کې په یاده حوزه کې څومره پانګونه کړې، خو سږ کال یې د تړون د عملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یوه داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرېدې او لسګونه زره کسان بیکاره شول، د چین لخوا د داسې پروژې پیل یو لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمو چې لکتر لګ درې زر افغانانو ته د امو دریا په نفتي حوزه کې د کار زمينه برابره شي. که څه هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او راخوا سیمو ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. د امنیتي اندېښنې او ترڅنګ د امو دریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت په څه عمل د تړون د لغوه کېدو له لوی عواملو یادېږي. طالبان چې لام د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له لومړي سره له چین سره کلکې اړیکې پالي، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغیزمنوي. د دې وروستي تحول سره هم مهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د سه‌شنبه په ورځ د چین جنوبي آسیا په نهم نندارتون کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. تمه ده چې انفی له مهمو چینایي چارواکو سره خبرې وکړي.
په راپور کې موریدل چې طالبانو د چینایي شرکت سره د امو دریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی دی. د چې د دې قرارداد د لغوه کېدو تر شا علت څه دی، په دې اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو سمي ستانکزي سره خبرې کړې. او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتې ده چې ولې د قرارداد لغوه شوی دی.
د امو دریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده، او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینې راپورته شول، او د معدن وزیر لری کو ډېر پرسنل لری کړ. په اول وختونو کې صدا قرار شوی په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازی وي چې یو څه هغه پکې ستاره، یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد شوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هر مسله کې چې فساد پکې دخیل وسیږي، له هغه نه هیڅوک باید د ښو نتایجو تمه ونه کړي، تمه نه ترې کېږي. ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي، هغه خپلې ګټې تضمینوي د فساد په واسطه باندې هم دای په ذهن کې چې په دې پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غریب په وخت کې په دې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه په وخت کې هغه ټیم کې زه ومه کوم تخلفات شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نیو پوره کړي دا قرارداد لغوه ده. تراجیسس دا باید لغوه سي. د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې سه لغوه یې. او
په بخښنه سره ستانکزه صاحب په هغې وخت کې همدغه چین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې په همدې نوم باندې دی همدی اخیستی وو که نه کوم بل چینی شرکت وو؟
نوم یې یو څه فرق کاوه، خو د اوسنی شرکت چې ده د همغه شرکت تسلسل ده. جوازی که بلنو مانی اخیسته او دا کم خپل تجربه کاری و چشه درلودنه و ندرلود را جور کری و آغای انتقال کری و نوم بدل ده. اما پا اصل که شرکت اما شرکت دست به وقت که دخیل و او ده افغانستان مسئله تیسی رازو د طالبان په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه‌ګذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نوې شرکت چې هغه غواړي په رښتینې ډول باندې راسي، کار وکړي، خدمت وکړي، امزان ته ګټه وکړي، خپل تعهدات پوره کړي، دا شرایط حتی یو دوکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پاتې داسې په دومره لویه ساحه باندې قرارداد وسیږي په وخت کې چې دا قرارداد کېده ټولو
په بخښنې سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کومې اعلامیې خبره کړې، په دې کې ویلي چې دغه شرکت د سرغړونو له کبله طالبان حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی. ستاسو په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ آیا په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي که نه د شرکت واقعا فساد کوه، مالی فساد یې کوه چې طالبانو سره دغه قرارداد لغوه کړی؟
مهمه خبره همدلته ده سیال صاحب، په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین اوسیږي، نه د ملکیت تضمین اوسیږي، نه د سر تضمین اوسیږي، نه قانون اوسیږي، نه شرایط اوسیږي، هیڅ هم نه اوسیږي، د ځنګل قانون حاکم اوسیږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت را وړاندې کیږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره وړاندې کیږي. دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهیږي. په داسې وخت کې هیڅوک نه په وخت کې شرکت را وړاندې سه هم د لوټ لپاره راغی. د لوټ لپاره راغلی و، د یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي وو، همدا فکر یې کوه چې وړاندې به ځي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کیږي. دې په خاطر نه فسخه کیږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کیږي، دا یې دې په خاطر فسخه کیږي چې دا ټیم بدل سه، هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري. او شرکت به ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوهم ځل یې نه ورکوم. په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی سمزه سکسس په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې یوازې طالبان ښکېل نه دي، بلکې چینی شرکت هم په کافي اندازه باندې که مالي فساد چې لمن وهله او غوښتل چې ترسره کړي نه ده توانېدلی. اوس که چیرته دا قرارداد نه کېږي یا لغوه شو یا کارونه یې مخته نه ځي، زیان افغانستان ته شته نشته او دا زیرمې همداسې پاتې کېږي، د افغانانو په ګټه دي؟
زیان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري او دا یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایه‌ګذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کیږي، وخت یې بربادیږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بیچارهګیو، په سترسو، په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې څلیر ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که دا موږ ټول نفوس د څلیر ساعته کار وکړي، د 50 کالو لپاره کار ستاسو ده، پکې چې موږ نه سیال کیږو. اما اوسني ملایان، ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي او د سرمایه منابع چې دي هغه هم له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکزی و چې د طالبانو لخوا د مدیریت د نفتي حوزې له چینی شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف بیا راپور کې چې نن سه شنبه د جنوب لسمې په ریلیف ویب خبر کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي چې څه باندې 50% له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکو بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چنن سه شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون ښودلی. ویلي دي چې په حیرانوونکي توګه په دې کې څه د پاسه 15% له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر له قوله راغلي چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسبې تغذیې څخه محروم دي بلکې د ودې او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بیوزلۍ د راپور له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي افغانستان اوس مهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بیوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بیوزلۍ او بیکاري له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي هر ورځ لا اتیا تر 1.5 سل افغانۍ پیدا کوي چې د ده د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 سل افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده. نو په 11 کې 9 ماشومان دي. درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي لکه څه په لاسي کراچۍ کې نه پوهېږم کرایه د کور ورکړو خپل روزمره خرڅ وکړو هغه څه وکړو. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو بهانه ورته جوړوو. دوی په نهار ویدې کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکي شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګاره شوې ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوې چې حد نه لري. دکاندارانو په مونږ قرضونه بند کړي. خپلوانو چې دې مو سره روابط قطع کړي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان مونږ نه لرو چې مونږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ بي سواګ.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او WFP په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي و چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف وینا دا پروګرام د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1.1 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 23 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه دا بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو کولی شئ زموږ نوي اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه شپته ازادي رادیو .com د هم پیدا کړئ او مستقیم نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور ورو چې ولی پیران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ د مونږ ډیر شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال روان 6 سال از ایران میادم ایرانش کردم.
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې ادا کوي نوموړی کابو و میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل سوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې اعدام سوی دی. عبدالحی ازادي راډیو ته وویل
فاملی بود دوست می بچه باید که ایران که البته دم دوستن
دوی فامیلی موضوع درلوده دی هلک لیوی ایرانی انجلی سره واده کړه بیا هغه انجلی د پری خود او یو ایرانی هلک سره اړیکه درلوده بیا وروسته هغه ایرانی هلک د کومې موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړې وه زموږ دی وطندار هغه هلک ووژه تقریبا له دوو کلونو یو څه زیات بندي وو بیا د بند په موده کې څو میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی او نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې د هلک اعدام شو
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ یې سره له دې چې له نږدې شلو کلونو راهیسې ایران کې ژوند کاوه خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نسو لیدلی مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي یې ایران کې اعدام سوی او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی دوی ویلي چې د کورنۍ غړي یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي له 2021 کال را په دې خوا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي د ایران د بشري حقونو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان 2023 کال کې 25 افغانان 2024 کال کې 80 او په خبره یې د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې د ایران د بشري حقونو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو ډېری کسان چې اعدام شوي تورونه قتل د مخدره موادو قاچاق جنسي تیری څو کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي دوه کسان چې اعدام شوي تور یې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حملې کې ګډون و دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو هېڅ شوي له نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هیڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت سوې د محمود امیری مقدم په خبره په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشين تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمينه برابروي د ایران د بشري حقوقو سازمان د 2023 کال خبر کړي کلنی راپور کې هم راغلي چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شوی او غیر ایرانیانو تر ټولو لوی ډله جوړوي د سازمان دا هم ویلي چې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قرباني کېدو اړوند د ایران له حکومته جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دې ونیسي په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په څلورمه په یو بیان کې د ایران له حکومته غوښتي وه چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي د یادونه ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد او پښتو خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بې غوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سختریزي بولي په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري بیوزله او کارګری طبقه دي او هغه کسان دي چې ځینې وخت د دروغ و ترونو له امله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې
د څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلیې وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاشت کې افغانستان ته د 149 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول سوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل سوي، خو دا یې هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا دا نه ویلي چې دا افغانان په کومو جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل تر څنګ عدالت ته د رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته وویل
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین، په همدې خاطر دا د اوسني حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانونی جزا پراغوی باندی تطبیق شي.
نوموړی زیاتوي چې له بده مرغه اوس د طالبانو حکومت مشروعیت تشي او په رسمیت نه پیژندلو د دې زمینه برابره کړي چې دا چاره لکه څنګه چې لازمه ده ترسره نسی او د افغان بندیانو حقونه ضایع سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې او ترامه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد هجران یم، د افغانستان له هرات ولایت څخه. زموږ نظر دا ده چې دلته هرات کې د موږ ته مخامخ شفاخانه ده، بانګې خون شفاخانه. کله چې یو عاجل مرض راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي، نو هغه د وینې چې د چاکو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي، سرګردان او لالهانده ګرځي، وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي. هغه ډېر وخت څوک پیدا شي، څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفار ځای کې کمپین باید وشي او په داخل شپخانه کې وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د ټلویزیون په رادیوګانو کې موجود نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د لا پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستی. گرانوز دکونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوسته شرغ لاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شی بو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفې څخه پیل تر 115 صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست ده، اووم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ